په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د نیم ساعت خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پکتیا او غزنی کې پر افغان امنیت ځواکونو د تېرې ورځې د خونړیو بریدونو د قربانیانو شمیر لوړ شوی. د ولسي جرګې غړو نن په غونډه کې د هغو افغان امنیتي چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه چې د وروستیو خونړیو بریدونو په مخنیوي کې هم پاتې راغلي دي. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په پکتیا او غزنی کې د تیر ورځې د بریدونو له کبله د ملکي او پوځي تلفاتو شمیر اتیا تنو ته لوړ شوی دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ماشومانو بشري وضعیت او د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د هغوی پر جذبولو اندېښنه ښیي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خبرداری ورکړی که چیرې امریکا د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې ووځي، تهران به دغه موافقه له منځه یوسي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي وسلوالو مخالفینو ته د افغان حکومت پیغام سوله ده، خو هغه ډلې چې دا پیغام نه مني افغان ځواکونه به یې په وړاندې په یوه صف کې ودرېږي. ولسمشر محمد اشرف غني نن دا خبره د کابل په عیدګاه جومات کې د پکتیا د امنیت قمندان توریالي عبدیاني د جنازې مراسمو پر مهال وکړه.
دا وطن ته په سپکه مه ګورئ، دا یې لوی ګرانډ ده. موږ سوله غواړو، موږ د سولې لاسته وړاندې کړ. که تاسې دا فجایع کوئ، ولس د افغانستان، علمای کرام د افغانستان، لوی رئیس د افغانستان، وزیر د دفاع، ټول موږ درشد، دا به په یو صف کې درېږي.
ولسمشر غنی د توریالی عبدیانی کړنی وستایلی او د ولسمشری مانی د ویلامی لمخې نوموړی ته یو رتبه طرفه او کورنۍ ته یو اپارتمان ورکړ. د پکتیا امنی قمندان پرون وروسته لاغه وژل سو چې یو لسو ځانمرګ برید کوونکو د پکتیا پر امنی قمندانۍ ډله ییز برید وکړ. په یو بل خبر کې راغلی چې په پکتیا او غزنی کې د تیرې ورځې د بریدونو له کبله د ملکي او پوځي تلفاتو شمیر اتیا تنو ته لوړ شو. افغان چارواکي وایي په دغو بریدونو کې شاوخوا 300 کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د والیوان عبدالله حسرت ویلي چې د دغه ولایت امنی قمندانۍ پر ودانۍ په پرونی برید کې برید کوونکو د پولیسو جامې اغوستې وې. د پکتیا د چارواکو په خبره په همدې برید کې د لاس لرلو په تړاو د افغان امنیتي ځواکونو 15 تنه نیول شوي دي. تر دې وړاندې افغان حکومت خبرداری ورکړ چې د افغانستان د دښمنانو او د هغوی د ملاتړو عمل به بې ځوابه نه پرېږدي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نړیوال ټولنه هم همدا اوس د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره جدي پروګرامونه لري او دا ډلې به د په وینا خپلو اهدافو ته ونه رسېږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ماشومانو بشري وضعیت او د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د هغوی پر جذبولو اندېښنه ښیي. دغه کمیسیون وایي په افغانستان کې ماشومان د زده کړې پر ځای په درنو کارونو بوختي او د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ پیدا کوي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د ماشومانو د جذبېدو یو دلیل بېوزلي ده.
از وضعیت حقوق بشری اطفال در افغانستان ما به هیچ صورت راضی نیستیم.
دا وی په افغانستان کې د ماشومانو د بشری وضعیت څخه موږ په هیڅ ډول راضی نه یو. لبده مرغه ماشومان درنو کارونو ته اړستل کیږي، د زده کړې او د خپل ماشومتوب حق محدودیږي. میرمن سمر وایي د امنیت نشټوالی له کبله هغوی نه دي توانېدلی چې په ولایتونو کې د ماشومانو وضعیت په مستند ډول وښيي، خو له دې سره سره د دې خبره دغه کمیسیون په دې وروستیو کې یوه نوې پلټنه کړې چې په هیواد کې د ماشومانو ناوړه وضعیت څرګندوي. د اتر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. د کورمی ایجنسی په مربوطاتو کې د مشکوک امریکایي بی پلوټ الوتکې په بمباری کې لښ تر لږه یو لس طالبان وژل شوي دي چې څو تنه یې طالب قمندانان بلل شوي. دا برید تېره ورځ شوی دی. تر دې یوه ورځ دمخه په همدې سیمه کې شل نور طالب وسلوال هم وژل شوي ول. د کورمی ایجنسی یوه لوړ پوړي چارواکي بصیر خان وزیر ویلي چې دغو بی پلوټ الوتکو د طالبانو پر پټنځایونو راکټونه وویشتل. د طالبانو سرچینو ویلي چې د حقاني شبکې څلور ویشت غړي په دغو بریدونو کې وژل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای خبرداري ورکوي کچيري امریکا د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقه ووزي تهران به دغه موافقه لمنځه یوسي. خامنه‌ای نن ویلي چې تهران به دغه موافقه ته تر هغه ژمن پاتې سي چې نور ارخونه درناوی کوي. نوموړي دا خبره په تهران کې څو ورځې وروسته لاغه وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې دغه تړون ته د ایران ژمنتیا نسي تاییدولی او خبرداری ورکړی و چې ښایي له دې تړون څخه د امریکا د وتلو پرېکړه وکړي. ترامپ تور لګوي چې تهران د بالستیک توغندیو په ازمویلو سره د دې اټومي موافقې مواد تر پښو لاندې کړي دي. بلخوا اروپایي ټولنې بیا د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی. خامنه‌ای د اروپایي ټولنې د ملاتړ هرکلی وکړ خو وایي دا ملاتړ یوازې کافي نه دی او باید اروپا د امریکا پر وړاندې د عملي اقداماتو تر شا ودرېږي. او د عراق حکومتي ځواکونه وایي په نینوا او د یلا ولایتونو کې هغه سیمې نیولې چې وړاندې د کوردي ځواکونو تر کنټرول لاندې وې. د عراق د پوز په اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي د عراقي ځواکونو تر رسېدو د مخه پېشمرګه ځواکونه له هغو سیمو وتلې دي. اعلامیه زیاتوي په نیول سوې سیمو کې د موسل بند، د نینوا په شمال کې د سنجار شارګوټي او هم د یلا ایالت خانقین او جلوله شارګوټي شامل دي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري ولن خبرونه کې اوري چې په پکتیا او غزنی کې پر افغان امنیتي ځواکونو د تیر ورځې د خونړې بریدونو د قربانیانو شمیر اتیا او تلوړ شوې ده. د ولسي جرګې غړونو په غونډه کې د افغان امنیتي چارواکو د ګوښه کې دوه غوښتنه وکړه چې د ورستیو خونړې بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم په یوه غونډه کې د ورستۍ خونړۍ برید د غندنې تر څنګ د مسؤولو امنیتي چارواکو د استعفا غوښتنه وشوه.
کله چې پښتنه نه وي همدغسې پاجي همدغسې ناورینونه به رامنځته کېږي. دوی نه د قوي پښتنه وشي دوی د څارنوالۍ ته معرفي شي.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر نن په کوټه کې یوې چاودنې په اړه چې شپږ پولیس او یو ملکي کس پکې ووژل شو یو ځل بیا تور پورې کړ چې د دا ډول حملو عاملین په افغانستان کې دی. د هم اوري چې امریکایي مخکښ سناتور او د سنا جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین وایي د دفاع وزارت د یو شمېر لوړو پوستونو لپاره به نومول شوي کسان تر هغو تایید نه کړي چې پنټاګون ورته د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ نور جزئیات شریک کړي نه وي. مخکې دې چې په ولسی جرګه کې د نننی بحث په اړه راپور ته مخ کړو، په پکتیا او غزنی کې د ورستیو خونړیو بریدونو د قربانیانو د شمېر د زیاتوالي په اړه به واورئ. په پکتیا او غزنی کې پر افغان امنیتي ځواکونو د تیرې ورځې د خونړیو بریدونو د قربانیانو شمېر اتیا او ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې په دواړو پیښو کې نږدې درې سوه کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د روغتیا د ریاست مرستیال هدایت الله حمیدی فرانس پس خبری آژانس ته ویلي چې د ګردیز پر امنیه قومندانۍ د طالبانو په برید کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د پکتیا امنیه قومندان جنرال توریالی عبدیانی هم شامل و چې جنازه یې نن په کابل کې د افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون ترسره شوه. مخکې امنیتي چارواکو د ګردیز د ډله ییزې حملې چې د برید کوونکو شمېر یولس تنه ښودل شوی، د وژل شوو کسانو شمېر یو څلوېښت تنه یاد شوی و. یویشت پولیس او شلی هم ملکیان خودل شوی و. د پکتیا د روغتیا د ریاست مرستیال په وینا په دغه حمله کې شاوخوا دوه سوه شپږ دېرش کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت بیا ویلي چې برید کوونکو د پولیسو یونیفورم اغوستی و. د پکتیا د امنیې قوماندانۍ ویان سردار ویلي تبسم فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دغې حملې په تړاو د امنیتي ځواکونو دوه غړي توقیف شوي چې ورسره دا احتمال زیاتوي چې ښایي له طالبانو سره د امنیتي ځواکونو له دننه همکاري شوې وي. له ګردېز د ازادي راډیو خبریال مخکې وویل چې د دغې پیښې په تړاو د امنیتي ځواکونو پنځه تنه غړي توقیف شوي دي. دغه راز د پکتیا د امنیې قومندانۍ ویان همداراز ویلي چې طالبانو ښایي هغه هموي او د پولیسو پیکاپ موټر چې په دې حمله کې ورڅخه کار اخیستی و د پکتیا د جانیخیلو پر ولسوالۍ د شاوخوا دوه میاشتې مخکې برید په ترڅ کې نیولی و. د پکتیا تر څنګ غزنی هم تېره ورځ د خونړي برید شاهده وه. د دې ولایت په اندړ ولسوالۍ د طالبانو په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر چې مخکې پنځه ویشت تنه ښودل شوی و شلو ته راکم شوی دی. د غزنی د والي ویان عارف نوري فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دغه برید کې د امنیتي ځواکونو پنځلس غړي او پنځه ملکي وګړي وژل شوي او شپږ څلوېښت تنه نور ژوبل شوي دي. د دواړو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم طالبانو په غاړه اخیستی دی. نن په ولسي جرګه کې هم د وروستیو خونړیو حملو په تړاو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وشوې. د دې جرګې یو شمېر غړي د دې غوښتونکي شول چې هغه افغان امنیتي چارواکي دې له دندو ګوښه شي چې د دغو حملو په مخنیوي کې امپاتې راغلي دي. دغه راز د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې دغه راز یو شمېر غړو په دې ټینګار وکړ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلین تر اوسه نه دي مسلکي شوي او د خپلو ارګانونو په مدیریت کولو کې پاتې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي په پکتیا او غزنی کې د ترسره شوو حملو په اړه څېړنې پیل کړي، خو دا نه مني چې ګواکې امنیتي مسؤلینو په دغو حملو په مخنیوي کې غفلت کړی وي. په ولسي جرګه کې د نننیو بحثونو په اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې اوري.
په پکتیا، غزنی، کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو وروستیو حملو د ولسي جرګې د غړو توند خبرګونونه راپارولی دي. یو شمېر وکیلانو د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د امنیتي مسؤلینو په غیر مسلکي توب انتقاد وکړ. ویل هغوی چې د پکتیا او غزنی د حملو په مخنیوي کې ناغېړي کړې باید له دندو ګوښه شي. د ولسي جرګې دوه تنو غړو نواب منګل او رمضان بشردوست په دې اړه وویل:
زه بیا هم په حکومت غکوم، هغه چارواکي چې په دې پیکه کې غفلت کړی دی هغه زرته زره دندې نه ګوښه کړي. وزارت یې دوپله بې سواد مطلق
دی. وایي د کورنیو چارو وزیر مطلق بې سواده د انجینری ویلې. ارشد موین د اردو په برخه کې درس ویلې. په امنیتي برخه کې مطلق بې سواده دی. قصاب نجاری ته استوه او خوشاله هم یو. ښاغلی بشردوست بې کفایته کسانو ته د اعتماد رایې په ورکولو کې د ولسي جرګې غړي هم ګرم بولي او ټینګار کوي چې مسلکي کسان باید په امنیتي بنسټونو کې وګمارل شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې طالبانو د سې شنبې په ورځ د پکتیا پر امنیه قمندانۍ د ډله ییز برید په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کورنیو چارو وزارت ارشد موین د تېرې ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیا په حمله کې یو ویشت پولیس وژل شوي او اته څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي مراد په خبره دغه حمله کې شل ملکی وګړي هم وژل شوي او شاوخوا یو سل لس تنه ټپیان شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې طالبانو تېره ورځ هم د غزنی د اندړ ولسوالۍ پر ودانۍ برید کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په ورته وخت کې د سې شنبې په ورځ په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هم د چاودنو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وروستۍ حملې د اندېښنې وړ بولي او وایي راتلونکې اونۍ به امنیتي او دفاعي مسؤلین جرګې ته وروغواړي او د روان وضعیت په اړه به ترې وپوښتي. د کورنیو چارو وزارت ارشد مین مراد علي مراد بیا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفین تر فشار لاندې دي او د پکتیا او غزنی په حملو کې هیڅ ډول وظیفوي غفلت نه دی شوی.
داد ورکوم چې هیڅ کله غفلت وظیفوي د رهبری د نړیوالې امنیتي او رهبری د قطعات چې په عملیات کې سام لري غفلت نه دی پخ شوې ده.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي امنیتي او دفاعي بنسټونه یو روښانه امنیتي ستراتیژي نه لري او د تروریستانو د مرکزونو د لمنځوړلو لپاره هم د تهاجمي عملیاتو د پیل اراده نشته. دوی وایي که عملیات ترسره شي او دغه شان یو روښانه امنیتي ستراتیژي رامنځته شي د وسلوالو حملو د زیاتېدو ستونزه به هم هواره او په هیواد کې به امنیت ټینګ شي.
په راپور کې مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي معین مراد علي مراد څرګندونې د پکتیا او غزنی د وروستیو بریدونو د قربانیانو په اړه واورېدې. دغه څرګندونې پرون له دغو بریدونو وروسته مقاغلي مراد کړې وې. وروستي راپورونه وایي چې د دواړو حملو د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا نه مني چې د دغو حملو په مخنیوي کې د افغان لوړ پوړو امنیتي چارواکو غفلت کړی وي، خو په ولسي جرګه کې او دغه راز د مدني ټولنو او یو شمېر نورو سیاسي کړیو له لوري پر افغان امنیتي چارواکو بیا انتقادونه شوي چې د افغانستان د امنیت په ټینګښت او د حملو په مخنیوي کې امپاتې راغلي دي. ګردیز چې پرون د خونړۍ برید شاهد و، نن په ګردیز کې یوه غونډه شوې وه. د پکتیا ولایتي شورا غړو، قومي مشرانو، د سیاسي کړیو او د مدني ټولنو فعالانو په یوه ګډ خبري کانفرانس کې راڅرګند شول. په امنیتي او استخباراتي ارګانونو یې انتقاد وکړ چې د پرونی برید په مخنیوي کې بې غوري کړې ده. د ازادي راډیو خبریال داود تپان هم دې غونډې ته ورغلی و.
په دې خبري ناسته کې چې د پکتیا ولایتي شورا غړیو، مدني فعالانو او قومي مخورو برخه لرله، د دې ولایت د ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وویل د کشفي او استخباراتي ارګانونو مشران دي له ولس څخه د بخښنې غوښتلو ترڅنګ دندې پرېږدي.
د کشفي ارګانونو مسؤلین باید د ولس نه بخښنه غواړي او د بخن صاحب ترڅنګ دوی باید استعفا وکړي او ولسونو ته ځوابګو وسي.
د دا هم ویل که چېرته د دغو ادارو ناغیړي نه وي ښایي داسې پیښې رامنځته نه شي. د کنفرانس یو بل ګډونوال قومي مشر ښایسته جان هادي په کشفي او استخباراتي کړیو د بېغورۍ تور لګولو تر څنګ په اداره کې د پلټنو او مجازاتو مکافاتو د سیستم نشتوالی د لویو پیښو باعث وګاڼه.
مونږ وایو چې جانخیلو سکوت وکړي چا پوښتنه ونه کړه. په تېره روژه کې په مانی قمندانۍ برید وشو چا پوښتنه ونه کړه. کله چې پوښتنه نه وي همدغسې پاجي همدغسې ناورینونه به رامنځته کېږي. مونږ وړاندیز دادی لکه مباری صاحب چې وویل چې دغه کې هم امنیتي ارګانونه خاصه قمندانۍ پولیس لاس لري او هم یې قوي غفلت کړی دی. دوی نه د قوي پوښتنه وشي، دوی د څارنوالۍ ته معرفي شي، که معرفي نه شي مونږ د دوی اقدام ته په تمه یو. که دا کار یې ونه کړي مونږ خپله نه قمندانۍ امنیت ته قمندان ته اجازه ورکوو نه نور امنیتي ارګانونه، په دې چې نه دوی خپل ځنونه تر اوسه پورې وساتل او نه یې د ولس خوندیتوب ډاډ په غاړه واخیسته.
په دې خبري ور بلل شوې غونډه کې سیاسي او مدني فعالانو هم له مرکزي او ولایتي ادارې څخه غوښتنې لرلې. د پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اصف خیل وویل
یو لویه غوښتنه دا ده چې د پکتیا د استخباراتي ادارو او کشفي ادارو مشران باید محاکمه او له دندو ژر تر ژره ګوښه شي. که چیرې دوی ګوښه نه شول د پکتیا خلک به سوله ییز لاریونونه کوي او د پکتیا په امنیتي اداره کې به د بدلون غوښتنه کوي.
د چا نوم وانخیست خو د پکتیا ولایت له والي نیولې ان تر ښکته کشفي او استخباراتي ادارو مسؤلینو ته یې ګوته ونیوله او له مرکزي حکومت څخه یې په پکتیا کې د تغییراتو غوښتنه وکړه. دا خبري کنفرانس په داسې مهال ورغوښتل کیږي چې تېره ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پکتیا په امنیه قمندانۍ څلور پرله پسې چاودنې وشوې او په دغو بریدونو کې یوولس تنه ځانمرګو بریدګرو څخه استفاده شوې وه چې نږدې 240 تنو ته یې مرګ ژوبله واړه والا چې د چارواکو په خبر اکثریت ملکی وګړي وو. د دې خبرې ناستې په اړه د پکتیا امنیتي او کشفي ارګانونو تر دې مهاله کومه خبره نه ده کړې، خو په سویل ختیځ زون کې د 303 سپین غر زون کمانډان پاسوال اسدالله شیرزاد ازادۍ راډیو ته په خبرو کې ومنله چې د پیښې جدي پلټنې روانې دي او 15 تنه هغه مشکوک عسکر یې هم نیولې دي چې په پیښه کې پرې د لاس لرلو شک کیږي.
دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د عمان له څلور اړخیزې غونډې سره نږدې په یو وخت د وسلوالو طالبانو خونړیو حملو وښوده چې پاکستان غواړي نړۍ ته وښیي چې دا هیواد پر دې ډلې ډیر نفوذ نه لري. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې پاکستان د سولې په برخه کې په تېره بیا د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت د سولې غږ ته په جګړې د وسلوالو طالبانو ځواب د پاکستان نوې چال بولي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وای د عمان له څلور اړخیزې ناستې یوه ورځ وروسته د وسلوالو طالبانو خونړۍ حملې دا ښیي چې پاکستان یو ځل بیا د نړۍ د غولولو هڅه کوي او غواړي دا دوکه ورکړي چې پر دغې ډلې بې واکه دی.
پاکستان باندې ډېر فشار دی او هغه اوس داسې ښکاره کوي چې نه طالبان ډېر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي، دغسې کارونه هم کولای شي.
ښاغلي دین محمد وویل تیرو تجربو ته په پام سره دا ځل هم د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان رښتینې همکارۍ ته هیله من نه دی، خو په خبره یې اړتیا ده چې د سولې دروازې پرانستې پرېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ عمان د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د څلور اړخیزې ناستې کوربه وو. که څه هم افغان حکومت هیله څرګنده کړې وه چې پاکستان به دا ځل د سولې په خبرو کې رښتینې همکاري وکړي، خو له دې خبرو یوازې یوه ورځ وروسته وسلوالو طالبانو د افغانستان په پکتیا او غزنی ولایتونو کې په خپلو خونړیو حملو سره د پکتیا د امنیه قمندان په ګډون نږدې اویا تنه چې ملکیان او امنیتي ځواکونه دواړه پکې شامل وو وژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. پایتخت کابل هم په دغه ورځ آرام نه وو او د ورځې ناوخته د لاسي بمونو په یوه حمله کې یو ملکی کس ووژل شو او دوه تنه پولیس ټپیان شول. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان به یادو پیښو ته په پام سره وایي طالبانو په دې توګه وښوده چې باید د افغانستان د سولې په مسله کې د قضیې د یو اړخ په سترګه ورته وکتل شي. له دې ډلې بشیر حاتف ازادي راډیو ته وویل
چون طالبان دې غونډه کې نه دي بلل شوي، هغوی غواړي خپل زور وښیي چې مونږ هم د قضیې د یو اړخ په توګه مطرح یو او د نورو هیوادونو ناسته او خبرې نشي کولی. دا زمون برخلیک بدل کړي.
د عمان په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوی. وسلوالو طالبانو هم د غونډې تر پیل د مخه د خپل استادو د ګډون امکان رد کړی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسقط په سلور ارخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې پاړه د پاکستان لخوا د شوی وجمنو پر عملی کېدو او ریښتینو اقداماتو ټینګار شوی او ګډون کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې به عملی اقدامات کوي.
تاسو ل پیغامونو
زمانم نورانی ده
زمون دا نظر ده چې باید خلق دا کارونه ونه کوي عملو مخونه ونی سي چې د عملې په افغانستان کې نور بس ډیر وختم په دې عملو هغه کې تیر کړ زغلم ده دشت څو ځای لګیدلای ما په تیاری کې په خراباخ کې تیاری وشو بس په کې لګیدلای ما موږ کوم نه دا وختونه ده چې زمون د دې تیاریانو مخونه سي
نو میټریز سولا بعد عرب غان سولا واړي سولا په دې هغه کې راشي چې یو بل سره همکاري وکړو او د ار افغان یو افغان نش کولای شي سولا راوړي بعد غون سره یو بل تلاس ورکو چې سولا راشي.
د کابل د څو تنو خاریانو نظرونه د جګړې او سولې په اړه او مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د عمان له څلور اړخیزې غونډې سره نږدې په یو وخت د وسلوالو طالبانو خونړیو حملو وښوده چې پاکستان غواړي نړۍ ته وښیي چې دا هیواد پر دې ډلې ډیر نفوذ نه لري. په پکتیا او غزنی کې د وروستیو خونړیو بریدونو سره چې طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی بیا پر پاکستان د تور لګولو لړۍ توده شوې ده. خو له بلې خوا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر نن په کوټه کې د یوې چاودنې په اړه چې شپږ پولیس او یو ملکي کس پکې وژل شوي یو ځل بیا دا تور پورې کړ چې د دا ډول حملو عاملین په افغانستان کې دي. په کوټه کې افغان جنرال قونسل بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر دغه تورونه بې ځایه دي. له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل راپور ته غوږ شئ.
د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل ګڼ شمېر پولیس عسکر په یوه لارۍ او یوه موټر کې خپلې دندې ته روان وو چې ناببر ورباندې چاودنه وسوه. وایي تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا د سړک له غاړې ښخ شوی بم وو او که ځان وژونکی برید وو. پولیس مشر چې ما د پیښې د تلفاتو په اړه وویل شپږ تنه پولیس عسکر وژل شوي او یو بل په موټرسایکل سپور لاروی وژل شوی. دوه ویشت کسان ټپیان شوي دي چې په هغوی کې هم زیات پولیس عسکر او څو لارویان دي. دوه پیان بی ام سی روختون ته وړل شوي. نور په ملکي او نظامی روختونونو کې تر درملنې لاندې دي. د پولیسو په دغو دواړو لاریو کې قریبا اووه دېرش تنه پولیس عسکر سپاره وو. د بلوچستان د کورونای چارو وزیر میر سرفراز بوکټی رسنیو ته وویل په روان کال کې پر پولیسو او ملیشا سرتیرو د تروریستي بریدونو ډیروالی دا څرګندوي چې وسلوال غواړي امنیتي ادارې له دې جګړې پر شا وتنبوي. خو وایي حکومت او امنیتي ادارې به یې په ګډه د ترهګرۍ په ضد جګړې ته دوام ورکړي. سرفراز بوکټی د نننی برید پړه په ظاهره پر چا وروانه چول خو تورې پورې کړ چې د داسې بریدونو تر شا د افغان او هندي استخباراتي ادارو لاس دی او تنظیمونکي په افغانستان کې دي. تر رد الفساد او ضرب عذاب عملیاتو مخکې به چې وسلوالو ترورستي حملې کولې هغه به یې په وزیرستان کې د پاکستان پر خاوره تنظیمولې خو نن یې په افغانستان کې پلانوي. نن چې زموږ څومره ترهګر دي هغوی د افغانستان له خاورې استفاده کوي. د دې اوسنۍ پېښې د مرتکبینو په اړه څه نسو ویلی خو تر دې مخکې چې څومره پېښې شوي را او ملي امنیت حتی ترهګرو ته هدف هم په لاس ورکوي او ځان وژونکي بریدګر ورکوي. د سرفراز بوکټي د تورونو په اړه مې په کوټه کې د افغانستان جنرال قونسل وحیدالله مومند وپوښت. نوموړي ازادي راډیو ته په خبرو کې دا تورونه رد کړل او ویې ویل چې افغانستان په خپله د ترهګرۍ قرباني دی. وایي پر ځای د دې چې پاکستاني چارواکي پر افغانستان تورونه ولګوي باید دلته د حقاني شبکې او نورو افغان طالبانو په ضد ګامونه پورته کړي.
د افغانستان دولت او ملت د داسې تروریستي پیښو چې په دنیا په هر ګوټ کې کېږي په کلکه غندي. پرون ورځ هم شاهد وای چې زمونږ ډېر وطنوال شهیدان شو د تروریستي پیښو له امله. نو زمونږ هیله دا ده چې د داسې تورونو په ځای باید صادقانه عمل وکړو. کوشش باید په دې وشي چې لکه څنګه چې ملا منصور او ملا عمر دا د حقاني شبکه چې کومه اوس فعالیت لري لکه د دې پټن ځایونه چې خلکو ته ټول ته معلومه دي باید د دې په ضد باندې اقدام وشي چې تر څو دا منطقه او دا مملکتونه د دې ناوړې پدیدې څخه خلاص شي.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو په روان کال کې چې په بلوچستان او د پاکستان په نورو ایالتونو کې پر پولیسو او ملیشا سرتیرو کوم وسلوال بریدونه سوي مسؤلیت یې اکثر له پاکستاني طالبانو جلا سوې ډلې جماعت الاحرار یا داعش ډلې منلی دی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
امریکایی مخکخ سناتور او د سنا جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین وی د دفاع وزارت یو شمیر لوړو پوستونو لپاره به نومول شوي کسان تر هغو تایید نه کړي چې پنټاګون ورته د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ نور جزئیات ورسره شریک کړي نه وي. البته مکین له دې مخکې هم پر دغه ستراتیژۍ چې ولسمشر ټرمپ په اګست میاشت کې اعلان کړی انتقاد کړی و او ویلو چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. ټرمپ د دغه ستراتیژۍ د اعلان په مهال پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ او له دې هېواده یې وغوښتل چې باید خپل چلند بدل کړي. د موضوع نور تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس وایي تر هغو به د ولسمشر ټرمپ د دفاع وزارت د پوستونو کاندیدانو ته د اعتماد رایه ورنه کړي چې د افغانستان په اړه د ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په باب د ده له کمیټې سره نور معلومات شریک شوي نه وي. جان مکین د سه شنبې په ورځ په کانګرس کې خبریالانو ته وویل د پوځي خدماتو کمیټه د ستراتیژۍ په اړه مفصلو معلوماتو ته اړتیا لري څو پر اساس دوی په افغانستان کې د امریکا وسلوالو ځواکونو ته لازمه روزنه او وسلې برابرې کړي. مکین په دې خوښیني ښکاره کړه چې د ده په وینا دفاع وزیر جیمز ماتیس له دوی سره په تماس نیولو کې پاتې راغلی او پر حکومت یې تور پورې کړ چې کانګرس ته له دې سره سره په څه سترګه نه ګوري چې د امریکا له اساسي قانون سره سم د بودیجې او لګښتونو د څارنې واک لري. د همداراز ویل تر اوسني دفاع وزیر د باراک اوباما له دفاع وزیر آشکارتر سره یې ښه اړیکې لرلې. مکین هم د اوسني واکمن جمهوري پال ګوند غړی دی. مکین چې د اریزونا ایالت سناتور دی وایي چې د کمیټه د دې لپاره چې د ولسمشر ټرمپ د دفاع وزارت کاندیدان تایید کړي د افغانستان په اړه واضح معلوماتو ته اړتیا لري. د زیاته کړه که معلومات ورنه کړی شول د دفاع وزارت کاندیدان به تایید نه کړي. ترامپ د اګست په وروستیو کې د مکین له سختو انتقادونو وروسته د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر زیاتیږي او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د ایستلو مهالویش چې د اوباما په دوره کې اعلان شوی و لغوه شو. خو له دې سره سره د مکین لپاره دا د قناعت وړ نه ده. مکین په دې شک لري چې یوازې 3000 یا 4000 پوځیان به د افغانستان پوځي وضعیت بدل نه کړی شي. دی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو غوښتونکی دی او وایي باید امریکا تر هغو له دې هېواده پوځیان ونه باسي چې جګړه یې ګټلې نه وي.
و همدغه چې امریکایي مخکښ سناتور او د سنا جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین د دې غوښتونکی شو چې په افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي جزئیات باید ورسره شریک شي. مکین وایي تر هغو چې د دغې نوې ستراتیژۍ جزئیات نه وي ورسره شریک شوي د دفاع وزارت د یو شمېر لوړو پوستونو لپاره به نومول شوي کسان تایید نه کړي. د دغې نوې ستراتیژۍ له مخې ویل کېږي چې د افغانستان په افغانستان کې د جګړې اخوا د جنوبي آسیا پر وضعیت هم تمرکز کېږي. د نوې ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې دغه راز د امریکا پوځي هڅې زیاتېږي. یو هم د امریکا د بې پیلوټه الوتکو حملې دي چې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. د امریکا بې پیلوټه الوتکو په دې وروستیو کې د کرم ایجنسۍ قبایلي سیمه هم د حملو لپاره تر ډېره هدف ګرځولې. په وروستیو کې په یو مورد کې ویل کېږي چې څه باندې 40 وسله وال وژلې. پاکستاني طالبانو بیا ویلي چې وژل شوي د حقاني شبکې اړوند خلک دي. په دې اړه به زموږ په نورو خبرونو کې واورئ. خو اوس به له عصمت سروان واورو چې د فضایي څېړنو په اړه وروستي څه پرمختګونه شوي دي.
سپیس اکس کمپنۍ نندارې ته د خپل نوي راکټ له وړاندې کولو وروسته په مریخ کې د یوې اډې د جوړولو ستر پروګرامونه اعلان کړل. د سپیس اکس نوی راکټ دا وړتیا لري چې فضا ته څو ځلې سفر وکړي او ویل کېږي چې سرعت یې په ساعت کې 20,000 کیلومترو ته رسیږي. د کمپنۍ ویلي دي چې تر 2022 میلادي کال پورې په مریخ کې اډه جوړوي او په دې سیاره کې د اوبو د ژوند کولو د مناسب ځای او هلته ژوند ته د اړتیا وړ شیانو د پیژندلو لپاره دوه اکتشافي ماموریتونه ترسره کوي. مریخ ته د تلونکو لومړنۍ ډله په 2024 میلادي کال سفر پیلوي او هلته د لمریزې انرژۍ یو برېښنا کوټ جوړولی شي څو مځکې ته د انسانانو د بیرته راتګ لپاره امکانات برابر کړي. په دې سفر کې کارول کېدونکی راکټ به په عمودي ډول راکښته کېدی شي. سره لدی چې د مریخ د جاذبه قوه لږ ده او ورڅخه د راکټ پورته کېدل هومره سخت نه دی چې یو راکټ لمځکې څخه پورته کیږي، خو بیا هم د دې لپاره چې راکټونه لمځکې څخه زیاته اندازه سونګ مواد مریخ ته وړلی نشي، له همدې کبله باید د مریخ په اتموسفیر کې له موجودو کاربن ډای اکساید او د مریخ تر خاورو لاندې کنګل شویو اوبو څخه د راکټونو د بیرته راتګ لپاره انرژي تولید شي.
د فضایي څېړنو په برخه کې د نویو پرمختګونو په باب عصمت څاروان نور معلومات اورول. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. بله خبري مجله